څلور بجې شپې احمد شبریم راځي د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون پنځشنبه ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له سرمنشي څخه جلا په خپلواک توګه کار کوي. هغه زیاته کړه چې په ځینو مواردو کې شایي راپور ورکوونکي هغه هیواد ته لاسرسی ونه لري چې مسؤلیت یې لري، اما دا سیاست چې دوی له راپور ورکولو څخه نه منع کوي. د طالبانو د حکومت ویان چې بهولا مجاهد د سیشن بی پروس ویل چې ریچارډ بنټ افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. د نړیوالو الوتنو د څاروي اداروي چې د سنگاپور ایرلاینز، بریټش ایرلاینز او لوفتانزا هوایي شرکتونو د افغانستان پر هوایي قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې د ځغاستلې کې په ګډون د الوتنو د کښېناستلو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوې خرابې شوې وې. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیټ څخه لاس اخیستی و. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم دغه خدمات تر اوسه په بشپړه توګه بیرته نه دي پیل شوي، خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرایل ترمنځ د هوایي قلمرو په پرتله خوندي بولي. د پاکستان په پنجاب یالت کې یولس پولیس وشل شوي او لاس ټپیان شوي دي. د پنجاب پولیسو تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون پنجشنبه هغه مهال شوې چې د پولیسو دوه موټر د اونیزې دندې تر بشپړولو وروسته بیرته راستنېدل، چې یو موټر یې په لاره کې خراب شو چې وروسته غلو ورباندې د راکټونو حمله وکړه. د خبر پاڼې له مخې په دواړو موټرو کې تر شل زیات پولیس سپاره وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غبرید خندلی او د غلو په وړاندې د سمدستي او اغېزمنو اقداماتو امر کړی دی. ویل شوي چې دغه برید د کچې سیمې په نوم اغلو کړی دی. د سند او پنجاب ایالت پر پوله سلګونه کیلومتره مربع لرونکې دا سیمه له خیبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي په لوري د بهیدونکي عباسین دواړو غاړو ته پرته ده. د کچې غله اصطلاح د هغو ډاکوګانو او وسلوالو لپاره کارول کېږي چې د سند او پنجاب په سرحدي سیمه کې فعالیت کوي. د انصر اعظم نریندرا مودی نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه کیف ته له رسیدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین سره څخه وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې لار ته مخه کړي. د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د څوارلس غړو د نیول کېدو خبر ورکړی. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د دې وزارت لخوا نن جمعه د خبري شوې خبر پاڼې له مخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د اجنټانو لخوا نیول شوي دي، خو دا نه دی ویل شوي چې دغه نیونې کله ترسره شوي، خو ویل شوي چې دغه څوارلس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتي وو غوښتل یې تروریستي عملیات سرته ورسوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون چې پکې د شزو د مخ ته پټېدو او د ژغ د غل کېدو حکم شوی د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو د لارې خنډ وباله. یو شمېر دیني عالمانو هم دا قانون غندلی.
نیات په صدر د اسلام کې نو بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر ناروا تعبیر دی.
د دې ترڅنګ په پریخبرونه کې د هلمند او کندهار په سیندونو کې د لامبوزنو په اړه واوري.
دا څو ورځې دي نه چې په یو سیمه کې د اوبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپینږی یا کوچنی یې نه وړي.
په دې خبرونه کې مو د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ سنگلاخ سیمې ته ورولو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون وخانده. دغه سازمان وویل په دې ډول پریکړو د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو هیلې له منځه ځي. بلخوا د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان وایي د طالبان حکومت هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ قانوني مشروعیت نه لري او د قوانینو او مقرراتو د تصویبولو او پلي کولو حق هم باید ځانته ورنه کړي. د طالبانو د حکومت په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشي توشیح کړی، د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ د ښځو پر ژغ او مخلوصولو بندیز لګېدلی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر مولا هبت الله اخونزاده توشیح کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو، مدني فعالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو غبرګونونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ د اګست په 22مه نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو د قانون وغنده. نوموړي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو حکومت په خپل نوي قانون کې د ښځو پر غږ خبرول او مخلوطولو بندیز لګولای، موبایل
د دې ډول پریکړو د غندلو سربیره دا تصور ډیر سخت دی چې یو هیواد دی د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت یې ښه شي.
د طالبانو د حکومت په دې قانون کې چې د اګست په 21مه اعلان کړی، ټول څلور فصله او 15 مادې لري او په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د دې قانون د یادې مادې په بل جز کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په لوړ غږ ویل هم عورت بلل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اعلان وروسته په هیواد دننه هم د ښځو د حقونو او مدني فعالانو او د معترضو ښځو بېلابېلو ډلو اعتراضي کمپاینونه پیل کړي دي. له دې ډلې د شنبههای ارغوانی په نوم د معترضو ښځو ډلې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي، د طالبانو حکومت د هیڅ ډول قانوني مشروعیت نه لرلو له امله د افغانستان په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو د محدودونکو قوانینو د جوړولو او پلي کولو صلاحیت نه لري. د دې ډلې مشر مریم معروف اروین ویلي،
د طالبانو نومول شوی او نامشروع حکومت د افغانستان خلکو ته د قوانینو د تصویب حق نه لري. دایشي او طالباني حجاب نه انساني دی او نه اسلامي. د طالبانو نومول شوی حکومت د امر به معروف قانون خای چې دا دله د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د ښځو د بشري حقونو ازادي او د ځپلو پلاته کې ده.
د معترضو ښځو د خوځښتونو ډلې وی غړي هم رسنیو ته پاستولې ویډیو کې ویلي،
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ښځو د حجاب په اړه د هغو ځپونکو او سخت دریځو قوانینو مجموعه ده چې ښځې په بشپړ ډول د ځان پټولو او آن د هغو د غږ محدودولو ته اړ باسي. دا قانون نه یوازې دا چې د ښځو د هغوی ازادي اخلي، بلکې هڅه کوي چې دوی په بشپړ توګه د ټولنې د مشارکت څخه محروم کړي.
د بشري حقونو ځینې بنسټونه هم د قانون د ښځو ترڅنګ د ټولو وګړو د بشري حقونو ښکاره نقص بولي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل،
البته طالبان در پای اعمال محدودیت ها بودن، از وقتی که قدرت رسیدن هم
البته طالبان له هغه وخت چې وقت ورسېدل د ټول سخت دریځ او ظالمانه محدودیتونه یې اعمال کړي، خو قانون یې بیا له بده مرغه وضعیت نور هم بدتر کوي، ځکه دا د طالبانو ادارو ته ډېر واک ورکوي چې دوی له عامو خلکو سره په ډېرو عادي مسایلو د یو مجرم په توګه چلند وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په تېر یو کال کې 14,000 کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان یوازې د ګیرې نه پرېښودلو لپاره له دندو شړلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون غندلی چې په کې ویل شوی د ښځو مخ باید پټ شي او ژغې څوک ونه وري. دیني عالم صلاح الدین سعیدی وایي دا پریکړه اسلامي نه ده.
هغوی چې د غیر مسلمانې وي او اسلام ته راغلي دي، دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلي، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی. دا چې د ښځې غږ د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و، بیا وروسته نه و. دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کندهار او هلمند کې د لامبو پر مهال تلفات د کندهار په ارغنداب لویه ویاله او د هلمند په سیند کې هر کال د لامبو پر مهال لسکونه ځوانان غرقېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. یوازې په کندهار کې په تیرو درو میاشتو کې 14 کسان د لامبو پر مهال مړه شوي چې شپږ یې ماشومان دي. خلک د ژغورنې د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشتوالی د دې ستونزې په مخنیوي کې یوه بله تشه بولي. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند د چپان د سند په دې څنډه کې چې وبې خورا تیز دي یو شمیر کم عمر ماشومان لامبو کوي چې هر شیبه د غرکېدو او ډلو ویرستا په تیر څلور میاشتو کې د هوا له ګرمېدو سره په پرله پسې توګه د کندهار د ارغنداب سیند لوی ویالې د اهلی بند او د هلمند په سیند کې لسګونه ځوانان او ماشومان د لامبو پر مهال په اوبو کې ډبسوي او مړسوي دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو د امنیې قمندانۍ د معلوماتو له مخې له دې جملې روان کال یوازې په ارغنداب سیند او لوی ویاله کې 14 کسان اوبو غر کړي چې شپږ یې ماشومان دي. خلک وایي د ډیرو ځوانانو د لامبو مهارتونه کمزوري دي او د بند د ژورو او د سیند د تیزو اوبو په خطرونو نه پوهیږي. د هلمند اوسیدونکی عبدالستار سوری وایي ډیری وخت ځوانان او ماشومان نه پوهیږي چې څنګه د ځان ساتنه وکړي او په ډوبېدو سره د ژغورنې لارې چارې نه لري.
هلمند سیند هر کال په لسګونه ماشومان ښځې او ځوانان د ځان سره وړي. دا په پرله پسې تکرارېدونکې پېښې دي چې هر کال تکرارېږي. پرون محمد ادریس په نامه یو 14 کلن ځوانو د خپلو څلورو خویندو یو جنۍ ورورو یتیم هم چې اوبو یو نن مخابره ته وسپاري.
د سندونو په ځانګړي ډول د کندهار د دهلی بنا او د هلمند سین وب ډیری وختونه د موسمي بارانونو او د بندونو د خلاصېدو لامل په غیر متوقع ډول بدلیږي. د کندهار وسیدونکو حکومت لا صلیحي وايي په دوبي کې ځوانان د تودوخې لامل په سندونو کې لمبيږي چې ډیری وختونه د اوبو ژوروالی او د جریان سرعت ته پاملرنه نه کوي.
داسې ورځ جنین چې په یو سیمه کې د اوبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپینږیری یا کوچنی یا نوی وړی چې دا واقعا یو ډېره طبي ستونزه ده او زموږ د دې ستونزې سره ورځه استثنا نه کوي. ورځ څوک ونه ژوند ته لاسه ورنه کړي حتماً دا پېښ کېږي. که چېرې تاسو چې د کندهار د هغه یوازې د عدلو برخې ته توجه وکړي یا معلومات وکړي په سلهاوو نه په زرهاوو کوچنیان بیخي کوچنیان په دا اوبو کې لمبېږي چې هغه بیخي امکان لري چې د مغار کې کې اوبه او ژوند یې د لاسه څخه واخلي. همداسې ځوانان
خلک د ژغورنې د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشتوالی د دې ستونزې په مخنیوي کې یو بله تشه بولي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله صلیحي وایي کله چې کوم ځوان په اوبو کې ډوبسي د مسلکي او بازانو د نه موجودیت له امله ژغورنه ډېره ګرانه وي.
نو دا یو جدي اړتیا ده او د دې لپاره مسلکي ټیمونه او دغه سیار ټیمونه ته ضرورت شته. په ډېرو برخو کې ځوانان نیوسي په عادي شکل کولی شي چې راوکیږي خو هغه مسلکي خلک نه وي یا فرزنسات د دې لپاره ټیمونه نه وي. که داسې یو بازان یو ګروپ جوړ کړي چې کوم ځای کې دا واقعا رامنځته کېږي هغه رسیدګي ژر ورته وکولی شي چې ژوند یې وژغورل شي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د لامبو زده کړه د ماشومانو لپاره لازمي بلل کېږي. د زابل اوسیدونکو یو فعال روزي محمد زابلی وایي کورنۍ د خپلو ماشومانو او ځوانانو ته د سندونو خطرونه په ګوته کړي او هغوی ته د معلومات ورکړي. نوموړی د کورنۍ ترڅنګ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت پر رول ټینګار کوي او وایي د طالبانو حکومت د سندونو او بندونو د هغو برخو لپاره چې خلک یې ډېر کاروي ځانګړي نښې او خوندي ځایونه جوړ کړي تر څو خلک پوه سي چې کوم ځایونه خوندي او کوم له خطرونو ډک دي.
پر دغه مسیر د لوی ویلې او دغه راز بوغره او د هلمند د سند پر مسیر باندې زما په نظر سره اړین تدابیر نیول د حکومت لپاره دا ډیر مهمه او دغه راز کورنۍ ته په کار دا شی چې خپل ځوانان خپل ماشومان د اوبو د لمبو څخه او د ژورو اوبو د لمبو څخه په جدي ډول باندې راوګرځوي هغوی ته توصیه وکړي او پر هغوی باندې څارنه او نظارت زیات کړي او حکومت زه فکر کوم په دې برخه کې د عامه پوهاوي مسولیت هم لري.
خلک د کندهار د لوی ویالې، ارغنداب، د دهلی بنا او هلمند سیندونو کې د ځوانانو د لامبو پر مهال د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوهاوی پروګرامونه، د لامبو مهارتونو روزنه، د لامبو سیمو ته نږدې د ژغورنې ټیمونو ځای پر ځای کول او د لامبو لپاره د خوندي ساحلونو جوړول جدي اړتیا بولي تر څو دا ستونزه حل او د ځوانانو او ماشومانو ژوند خوندي سي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې تازه سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې له نږدې د وضعیت ارزونه کوي، څو ژر تر ژره خوراکي مواد او نورې مرستې سیمې ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولی شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. آی او ایم ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمېر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونو یې کور زیانمن کړی.
زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم له ځان سره وړی.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تیره شپه چې کوم سیلابونه ترسره شوي وو، دې سره ډېر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې د هغې جمله څخه دغه ماشوم هم سیلاب ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرکه شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند سر اعظم نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. نریندر مودی په دې سفر کې د اوکراین له چارواکو سره د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د کیف او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. مودی کیف ته له رسیدو مخکې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې ویلي چې جګړه د ستونزو د هواري لار نه ده، باید د سولې لار خپل شي. نوریا سنوري راپور لري.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نوموړی په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو پر سولیزو لارو چارو خبرې وکړې. د هغې جګړې چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل وروسته پیل شوی او دوه کاله پرې تېرېږي، مودی کیف ته رسیدو مخې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې لار مخته ونیسي. ښاغلي مودي په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نه شي حل کېدی او زیاته کړې چې هیواد یې په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بېرته اعاده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. کیف ته له رسیدو سره سم په اوکراین کې میشتې هندي ټولنې د مودي تود هرکلی وکړ. مودي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دې ټولنې له غړو سره د روغبړه او هرکلي څو تصویرونه هم خپاره کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین د ریل ګاډي دولتي کمپنۍ پر ټلګرام چینل د مودي یوه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د ریل په ذریعه له پولند څخه کیف ته رسیږي. دا لکه چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوې. په څه باندې دیرشو کلونو کې کیف ته د هند یوه مشر لومړنی سفر دی. مودی ویلی دای با اوکراین ته په دې سفر کې د هند او اوکراین ترمنځ د دوستۍ د پراختیا پر لارو چارو خبري وکړي. پر هند لویدیځو هیوادونو لخوا انتقادونه هله زیات شول چې مودی تیر میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دغه کتنه داسې مهال وشو چې د روسیې د مزایلو په یوه خونړي برید کې په کیف کې د ماشومانو یو روغتون په نښه شوی و. متحده ایالات چې نوې ډیلی ته د چین د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په کنټرولولو کې د یو مهم شریک په توګه ګوري، روسیې ته د مودی پر دو ورځني سفر خواشینی څرګنده کړې وه. هغه مهال د مودی پر دې سفر تر ټولو سخت انتقاد د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و او هغه خواشینونکی او د سولې پر روانو هڅو یو ویجاړونکی ګزار بللی و. هغه ویلي و چې په دغسې یو ورځ کې د نړۍ د تر ټولو لویې ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی جنایتکار په غېږ کې نیسي. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیاک رویترز خبری آژانس ته ویلي چې له کیف څخه د مودی کتنه ډیره مهمه، ځکه ده چې نوی ډیلی په حقیقت کې پر موسکو نفوذ لري. پودولیاک زیاته کړه دا زموږ لپاره خورا مهم دی چې له دغسې هیوادونو سره په اغیزمنه توګه اړیکې جوړې کړو، دوی ته دا روښانه کړو چې د جګړې سم پای څه دی او دا د دوی په ګټه هم ده.
د میدان وردګ ولایت کې شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو حکومت ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت په دغه ولایت کې پښته شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمیر زیات شي. یو شمیر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهر راځي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي فضا لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو تر څنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خوازه طبیعت خو بازار خو موږ هر وخت د بازار کې کابل ګرځو راګرځو، هغه او دا خو ډېر فرق لري. بازار نو ګرمي و غل موټرو نو ته طبیعت دلته انسان لکه ژوندۍ کیږي. کله کله جمعه په جمعه راځم دا خو دې خوال زره غلم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو قربا ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثر وخت د سیلانیانو قربه وي. د سرپل سیمه چشنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې لیدو خوشاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
ساحه چې دغه خسته دي دلته خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر سي، او داسې منظر ایز ساحه ته چې د چکر ساحه دي دلته ډېر سیلانیان راځي. چې اوس وګورم موږ لغمان راغلي، دوه درې ولایت مو پاس کړي دلته راغلي، کله چې نور ولایتونه هم خلک راغلي د ساحل لپاره، د چکر لپاره، د شپې تیرولو لپاره دوی زمينه سازي وکړي، نو دا به دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راجلب کړي، او دوی به ډېر ښه پرمختګ هم وکړي، ډېر ښه کار به وشي.
د میدان اردوګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دي په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي، او بهرني او کورني سیلانیانو ته دي د ښو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمینه برابره کړي. دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو دا غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانانو مې هیله ده چې پارک ته راځي، پارک کې باید نظم مراعت کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زموږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډېر وخت پخوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. د دولت نه غوښتنه ده تر څو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا تر څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی وړ دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نه سو ورتللی، د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو سفرونه ډیر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه لرو.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلو کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبیده تاسو سره د څو پریکدمه یقینی دومره خبر به وکم دی بیروزګاری په اړه باندې، چې بیروزګاری چې ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي، یقینی دی یو لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده، خو او غټ مرز ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره، دا اوس ګرځي دا سره بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخت تېرېږي، ځکه هغه ورځ غیر له خوبو نه ما سوا یا نور هر سات سړي باندې بوج، لیکن چې کله کاروبار وي د سړي دا فکر شونه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي. لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یاره بیروزګاری سره دی عادت دي، یو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي رادیو کارګون ګټول ته سلامونه مې کوي وړاندې کوم، او بس سلام ده چې تاسو د ازادي رادیو نه د شهیدانو ماینې وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو او د کونډو او د مالینینو هغه مالونین چې تیر نظام هغه دي او دو سره جنګېدي دي دي، هغو ته هېڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې 50 ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند ډېر سخت.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د سجر رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې آزادي میلمه تاسو ته معرفي کوي. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. خبرونه ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون پنجشنبه ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي له سرمنشي څخه جلا په خپلواک کټوګه کار کوي. هغه زیاته کړه چې په ځینو مواردو کې شایي راپور ورکوونکي هغه هیواد ته لاسرسی ونه لري چې مسؤلیت لري، اما دا صحیح چې دوی له راپور کولو څخه نه منه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیشن بی پروزویل چې ریچارډ بینټ افغانستان ته ورتګ څخه منه کړی او دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول. د نړیوالو الوتنو د څاروي اداره وایي چې د سنگاپور ایرلاینز، برټش ایرلاینز او لوفتانزا هوایي شرکتونو د افغانستان پر هوایي قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې د ځغاست لیکې په ګډون د الوتنو د کښېناستلو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوې خرابې شوې وې، ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیت څخه لاس اخیستی و. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم دغه خدمات تر اوسه په بشپړه توګه بیرته نه دي پیل شوي، خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمنځ د هوایي قلمرو په پرتله خوندي بولي. د پاکستان په پنجاب یالت کې یولس پولیس وژل شوي او لس ټپیان شوي دي. د پنجاب پولیسو تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون د پنجشنبه په ورځ هغه مهال شوې چې د پولیسو دوه موټر د اونیزې دندې تر بشپړولو وروسته بیرته راستنېدل، چې یو موټر یې په لاره کې خراب شو چې وروسته غلو ورباندې د راکټونو حمله وکړه. د خبر پاڼې له مخې په دواړو موټرو کې تر شل زیات پولیس سپاره وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدل.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو، تاسو اوس کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر وچړی او اوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمنی کې ډیره دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژندګلوي د دل خپل خولې واوري.
زاهدیم د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکورنۍ امر مهاجر سلو التپلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغې وروسته د سبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبری اژانس سره لومړی کار پیل کړ او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره می د وکلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست. پدې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي چې حالت می د رادیو او ټلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریدا می درلودله د هلی په نوم باندې هغه مهم چاپوله. المان کې می د دوچ ویلې اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړ هم وکړله.
دومره زیات زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
او
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچویلې یا د المان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دند پریشي اوسې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل جورنالستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو هماغه کسان یو، دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي او د دغې راډیو له لارې خلکو ته خبرونه، خپرونې، موسیقي، سندرې، تعلیمي او کلتوري خپرونې د ماشومان لپاره بیلابیل خپرونې او دې برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې راډیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې میشت افغانان دي؟
د دې راډیو تقریبا موږ چې د راډیو یو سیستم لري چې هغه سار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه هلته د کسان اوس د آنلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دغه راډیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه راډیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته او دوی دغه راډیو اوري، تعقیبوي، مشترک کمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ راډیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ له لارې دا راډیو په راتلونکي کې ستاسو په پام کې ده چې اوري به، دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري؟
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، یعنی ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته یې سره نښلولي دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیدا پیو راډیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونو کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډیره درنه ده، یعنی ته کولی شې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کې. خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغو هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید دوی کولی شي شل ورځې زموږ دغه راډیو واوري او څلوروي ساعت هم کولی شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی د لاسرسی ورته ولري. دغې سره تر څنګ به دوی کولی شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپلې مرکې، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولی شي موږ ته یې ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. د نور سیستمونو به هم انشاءالله ډېر ژر به بشپړ شي او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې ستاسو راډیو واوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه زموږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې راغلي لپاره تاسو معلومات سره ته یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځینې سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي راډیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډېر زیات وو، یعنی ډېری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوی مرسته کول. ولې دلته چې ته کله دغه یو څه پاله کوي کله ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته ووایي چې دغه څه چې ما پاله کړي په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوسي وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشت یا د جنوري په اوله باندې ان شاء الله افغانستان کې د ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا راډیو موږ اوریدونکو ولرو.
د راډیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایت او رادیو کې کولای سل ته خلک دا خبرونه واوري، او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ نه لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دی اړیکونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي. هغه جنې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دی له ووم ټولګي څخه پورته دوی زکولای سي او په خپل کور کې تلکشن مثال سي دغه واوري او د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې هغه چې ما کار کوي موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي، چې اکثرا تړۍ لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ به کار به درلودی وي، نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسولیت ما په غاړه ولته، موږ ټول دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دې په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونه مخبرولې، عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات تل هغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه، او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د سره په هم پکې صحیح سمبالیدل.
دلته د نوی راډیو کا خدای کول او فعال شو، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل سے تاسو وګورئ اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږیدلې ماشومان دي، هغه تر ډېره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هېره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ ده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې یې خپره کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملان دلته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور، دود او دستور هم ساتلی وي او د هغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنې په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه نه، دواړه یو یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو، دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا د غوی د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډیر ماشومان د لپاره اوس نه کړل کیږي یا کیسې نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو. ولدلته چې دا ګام اصل کیږي د تر ټولو یو 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 شکار دی. هم به دوی نقل زکی او هم به پښتو تور زکی. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي، هغه د آنلاین میټینګ سره وسته یې غوښتل د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبري ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبري وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکلیف په اروپا کې او په خصوص نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زده کړئ او دومره ادبي تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي، یو هغه ماشوم تا کور ته راځي، هغه اول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخې کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه وړتونونو کې دغه څه ورته
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازنه هغه شی یا هغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په همدغه المانیان ترتلل د دوی ماشومان هم تل زده کړه کوله، یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیاتو برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالی دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپله تورمان صاحب اجمل تورمان یو ښه لیکوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته چې هغه د ادبیات په برخه ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هرڅه به مخ ته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه، تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب اوسم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبري برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبري ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دي او که بهر کې خبري اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې به ستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډېر کم شمېر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
پدغه تکل څه تاسو وګورئ، هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر ډیره پر دوی هغه خپل اهداف وګوري. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له وزر مخبرې کړي ان تقریبا لډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته جوړ کو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سیده، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلک وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیر مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخ توړم د سر ترڅنګ د المانی ژبې زده کړه کوم او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، د هغوی سره همکاري وکړو، ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري، هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله، وو تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا وصلت ټول شونځي ته دي. ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده، یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو الماني دی. زه واقعیا ډېر خوشاله یم له خپلو اولادونو د دې چې هغوی دلته زده کړې کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنی د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې، اوس ستا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده، الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لویه ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي طبيعي او غیر راضي بیر طبيعت د غوي سرکار کوي د ډیر سنځمنه د وزه په دغه برخې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو د برخې به نه په هیجی او زموږ د کلتورونو ته دونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوې کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخ شوی دي
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه روزی بیا په خپل خوخه
بلې وو تل تام داسې ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه اوسي اولادونو ډیر ژر د خپل کلتور دوه ونانات لاسو ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لاسته په دې ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګر سره دی یا د لوب وځای کې دی یا مثلا درس وایي دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مرتشایم پوهیږي هغوی یعنی همدا تېر شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته چې څه دی هغه مرکز یې څه دی ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی دی په دې نه پوه دی ما ته وویل ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته وویل چې نه هغه خو دغه څه ځای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته ورته وویل چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلی دی پښه مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر توریزم نه کی ول زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هیر نه کی او د برخې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي
د ازادې ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده ز احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنې در سره کوم او په پاک رب مو سپارم
نمیدم.